د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې نړیوال صندوق یونیسف وایي تیر کال نږدې 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړمن وو. دغه صندوق د یکشنبه په ورځ د فبروري 15 د خپل کلنی راپور په خبرولو سره ویلي په 2015 کال کې 2.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې څه باندې 2 میلیونه ماشومان وو. د یونیسف په ټکو په افغانستان کې د روان بشري بحران اصلي لاملونه لزده کړو او کار د خزونجونو راګرځول، اقليمي بدلون، اقتصادي رکود او بیروزګاری ده. د یونیسف په راپور کې وړاندې راغلي چې د بودیجې کمښت د روغتیا، خوړو او پاکو اوبو د رسولو په برخه کې د دغه صندوق فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د یونیسف په ګډون ډیر شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران سربېره د خدماتو په وړاندې کولو کې د بودیجې د کمښت خبره په ځلونو کړې ده. دغه سازمانونو خبرداري ورکړې چې چیرته د اړمنو افغانانو د لاسنیوي په موخه په کافي اندازه بودیجه ترلاسه نه کړي، په لرو پرتو سیمو کې به د مندو ماشومانو سربېره ډیر اړمن کسان د ژوند له لومړنیو خدماتو بې برخې شي. د پاکستان د تحریک انصاف پی ٹی آئی ګوند غړو او د عمران خان پلویانو له پیښور څخه پنجاب ایالت ته تلونکي لارې تړلې دي. دا دغه ګوند غړو له حکومت غوښتي چې پخوانی صدر اعظم او دغه ګوند بنسټګر عمران خان پر روغتون کې بستري کړي. د راپورونو له مخې د ناروغۍ له کبله د عمران خان د یوې سترګې دید خورا کم شوی دی. درې ورځې کېږي چې د عمران خان پلویانو په ډیری اسماعیل خان، کوات او اټک کې پنجاب ته تلونکي ټولې لارې د تګ راتک پر مخ تړلې دي. د دغه اعتراضونو له کبله زرهاو موټرې په لارو کې بندي پاتې دي. د راپورونو له مخې د عمران خان د سترګې د درملنې په موخه د ډاکټرانو یو ټیم زندان ته ورغلی دی. د پاکستان سری محکمې د فبروري په 12 امر کړی و چې د ډاکټرانو یو ټیم دی د عمران خان د درملنې په موخه زندان ته لاړ شي او عمران خان ته د اجازه ورکړل شي چې له خپل اولادونو سره ټلیفوني اړیکې ونیسي. عمران خان له 2023 کال راهیسې د درغلیو په ګډون په شمیر قضیو کې تورن پیژندل شوی دی چې په 400 کلونو بند محکوم دی. عمران خان بیا په ځان لګیدلی د درغلیو ټول تورونه سیاسي بللی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له ایران سره پر ډیپلوماټیک چلند ټینګار کړی. هغه چې د یکشنبه په ورځ د فبروري په 15 د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل ولسمشر ترامپ ایران ته ښکاره ویلي چې مذاکراتو ته د جګړې پر څل اولویت ورکوي. هغه وړاندې ویلي هیڅوک نه دي توانېدلی چې له ایران سره بریالی تړون ولري، خو موږ خپله هڅه کوو. له دې مخکې ایران له امریکا سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د یوې هوکړې د ترلاسه کولو امکان مطرح کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال د یکشنبه په ورځ بی بی سي ته ویلي وو که امریکایان د بندیزونو په اړه خبرو کولو ته چمتو وي، موږ چمتو یو چې د خپل اټومي پروګرام اړوند مسلو په اړه خبرې وکړو. هغه دا مشخصه نه کړه چې ایران د ټولو او که د یوې برخې بندیزونو لرې کول غواړي. روبیو په مونیخ کانفرنس کې له ګډون وروسته سلواکیا ته تللی. تمه ده هغه له دې وروسته د هنګری له ولسمشر ویکتور اوبان سره وګوري. او د هند د کرکټ ملي لوبډلې د 14 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالیو په لړ کې هند وتوانېده پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د 2 غوره لوبډلو پړاو ته لار ومومي. دا لوبه چې د یکشنبه په ورځ د سریلانکا په کولمبو ښار کې وشوه، هند پاکستان ته په 16 اورونو کې د 26 منډو هدف ټاکلی و. د پاکستاني لوبډلې په 3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 144 منډې جوړې کړې. د هند پر وړاندې د پاکستان له ماتې وروسته د لوبډله اوس د جدول په دریم ځای کې ده. پاکستان مخکې د هند پر وړاندې له دې لوبې بایکاټ اعلان کړی و. له 2023 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 وارې په نړیوال شلوریز جام کې لوبې کړې چې ټولې ترې ګټلې دي. بل پلو په نړیوالو سترو لوبو کې د هند پر وړاندې دا د پاکستان 14 ماتې وه. د کرکټ د نړیوالو شورا د معلوماتو له مخې پاکستان او هند 12 شلوریز لوبې کړې چې 14 یې هند ګټلې دي. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام بله لوبه نن دوشنبه د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ ده. افغان ټیم خپلې 2 نمړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا بایللې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته